السلام علیکم له غرمینه مخکې لس بجې شوې قدرمند دوستانو زه رضوان مرادم او د امان الله امیرزی په تخنیکی همکارۍ درته د ازادي راډیو یو بل یو ساعته خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې افغانستان، هند او متحده ایالات به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او د سیمې د حالاتو په اړه درې اړخیزه غونډه وکړي. جاپان د کابل پوهنتون د ساینس د پوهنځي د نوې ودانۍ د جوړېدو لپاره څه باندې 8 میلیونه امریکایي ډالره مرسته کړې ده. د دې موضوعاتو تفصیل پرونه خبرونه کوي، خو اوس له محمد قسیم سولمل څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په ولسی جرګې کې د بلخ د استازي احمد شاه رمضان 500 ساتونکو ته د کابل مزار شریف پر لوی لار د ماین په چودنه کې مرګ ژوبله وشته ده. د افغانستان د ژورنالستانو ټولنې په کاپیسا کې د خبريال د وژلو په تور دوه کسانو ته د سزا لورکولو هرکلی کړی، او د هند سمندري ځواکونه وایي چې د دې هیواد یو اوپتل د ممبئی په ساحلي بندر کې ډوب شوی دی. د هم بشپړ خبرونه په ولسی جرګه کې د بلخ د استازي احمد شاه رمضان د ساتونکو پر موټر د ماين په چودنه کې نن سار د نوموړي دوه ساتونکو وشل سول او درې نور ټپین سوي. د بغلان د دوشي ولسوال شمس الدین سرحدي ازادي رجو تویل چې په دې پیښه کې د نوموړي دوه ساتونکو وشل سوي او درې نور ټپین دي. د شغل سرحدي په خبره نن سار کله چې د احمد شاه رمضان ساتونکو له مزار شریف څخه کابل ته روان و د دوشي ولسوالۍ د پیاسقل په سیمه کې باندې د ماين چودنه وسوه. هغه زیاته کړه چې احمد شاه رمضان د پیښې پر مهال په موټر کې نه و. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسئولیت په غاړه نه دی اخیستی. اخو د کونړ د مرکز اسدآباد څیرمه د توپ ډزو دوه ملکیان وژل سوي او درې تنه ټپین سوي دي. د کونړ د والی په د والی په وینا د غډزې پرون تر غرمې وروسته په اسدآباد کې د نړیوالو ځواکونو لاډي سوي دي. شجاع الملک جلال خان ازادي رډو ویل چې دوی له بهرنۍ ځواکونو وغوښتل چې ډزې سمدستي بند کړي او د پیښې د علت پوښتنه لاغوي وکړه.
دې خو چې د دغه ځینې په موږ ډزې شوې دي، نو دغه ساحه هم داسې نارامه ساحه ده. خو دغه کېدای شي د بانډې نه پورته د غره د سر نه په دې باندې ډزې شوې، دغه نه طرف ته بیا اډوال هم دی، اډوال سر هم دغه طرف رسېدلی دی.
په دریو ټپیانو کې یوه نجلۍ ده او په اسدآباد کې روغتیایي چارواکو ویل چې یو ټپي دوی ته وروړل سوی او دغه روغتیایي وضعیت ښه دی. د لوګر چارواکي وایي په دې ولایت کې د سه شنبې د ورځې سیلابونو شاوخوا 180 کورونه ویجاړ کړي دي. د لوګر د والی ویان دین محمد درویش ازادي رډو ویل دغه سیلابونه د لوګر په ټولو ولسوالیو کې له سخت باران وروسته وبیدل، خو د دې لپاره چې سیل د ورځې لخوا و چاته پکې د سر زیان ونه رسید. درویش زیاته کړه چې د سیلابونو له امله سلګونه جریبه کرنیز ځمکه او د باغونو حاصلات هم زیانمن سوي دي. د افغانستان د ژورنالستانو خپلواکي ټولنې په کاپیسا کې د افغان ژورنالیست محسن هاشمی د وشلو په تور دوه تنو ته د اوږدې مودې په مخه د بند د سزا ورکولو هرکلی وکړ. د نجراب ژغ راډیو د خبریال محسن هاشمی مړی شاوخوا درې میاشتې مخکې په نجراب ولسوالۍ کې دغه د کور مخې ته وموندل سو. تر پیښې وروسته دوه کسه دغه د وژلو په تور ونیول سول او د نجراب ولسوالۍ ابتدایي محکمې د کسان په 14 کال بند محکوم کړل. د ژورنالستانو خپلواکي ټولنې د دې حکم هرکلی وکړ او په ویلامي کې څرګنده کړه چې په تیرو 12 کلونو کې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان په مرموز ډول وژل سوي دي او دا لومړی ځل دی چې د خبریالانو قاتلان محاکمه سوي دي. د هند سمندري ځواک وایي یو روسي سخت اوپتل چې اتل سرتیري په کښېول د ممبئی په ساحلي بندرګاه کې ډوب سوی دی. د راپورونو له مخې اوپتل وروسته تر هغې ډوب سو چې له یوې چاودنې وروسته په کښې ور ولګېد. د هند سمندري ځواک ویلي د ډوبو سوو سرتیرو د موندلو لپاره یې عملیات پیل کړي دي. تر دې دمه د دې پیښې د علت په اړه څه نه دي ویل سوي. یوې نړیوالې تحقیقاتي موسسې واشنګټن هڅولی دی چې له ایران سره د هغه هیواد د اټومي پروګرام پر سر خبرې وکړي. په بروکسل کې د نړیوال کړکیچ میشتې ډلې پرون په ریپورټ کې وویل د مستقیمو او ډاډه خبرو له لارې یو بل ته سر ټیټېدای سي، او دا خبر به تر اوسنیو خبرو او د خبرې به تر اوسنیو خبرو چې د نړۍ شپږ هیوادونه یې له ایران سره کوي ګټورې وي. په ریپورټ کې همداراز ویل سوي دي چې د خبرو د بریالیتوب لپاره پکار ده چې پیاوړي هیوادونه پر ایران نوي بندیزونه ونه لګوي او د ایران له نوي ولسمشر حسن روحاني څخه هم دا هیله ونه کړي چې له ډېرو غوښتنو به په شا شي. د ریپورټ یو لیکونکي علي فایز ویل که چیرې واشنګټن او تهران یوې روغې ته سر ورسېږي د نړۍ نور ځواکمن هیوادونه به هم که دا پرېکړه وارلوار ونه مني ورو ورو به یې ومني. د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني، روسیې او امریکا له تهران سره تر اوسه څو ځله خبرې کړې دي، خو کومه پرېکنده نتیجې ته نه دي رسېدلې. د مصر نوی حکومت لشتر لشه اتلس نوی والیان ټاکلی دي او په دې ډول د اسلام پلو ولسمشر محمد مرسی د وخت والیان لکارونو ګوښه کړی دي. د نویو والیانو نیمایي پخوانی متقاعد جنرالان دي. په پخوانی والیانو کې اکثر د اخوان المسلمین در ډلې و. د مصر پوځ د جولای په درېمه محمد مرسی وروسته له دې له ولسمشرۍ لرې کړ چې څو ورځې سر پر سر د هغه پر ضد مظاهرې وسوې. د مرسی ملاتړي بیا تقریبا هر ورځ مظاهرې کوي او د هغه د بیا ولسمشر کېدو غوښتنه کوي. پرون هم په مرکز قاهره کې د محمد مرسی د پلویانو او پولیسو ترمنځ اخو ډب رامنځته سو. د جولای د میاشتې له پیل را په دې خوا چې د محمد مرسی د ملاتړیو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړې پیل سوي دي، تر دې دمه تر 2500 ډیر کسان پکښې وژل سوي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي د ډاټا دی چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ به له اوږدې مودې راهیسې د سولې په ټپه ولاړې خبرې د چهارشنبې په ورځ له ټاکلي جدول سره سم بیا پیل سي. د برازیل په مرکز برازیلیا کې جان کری په پرون وویل د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس دې ته ژمن دی چې د خبرې دوام وکړي. محمود عباس د دې سربېره دا ژمنه کړې چې اسرائیلي چارواکو د یکشنبې په ورځ وویل دوی به له پلان سره سم په ختیځ بیت المقدس کې د یهودانو لپاره 990 میشت ځایونه جوړ کړي. دا دغه 1200 میشت ځایونو سربېره نور دي چې اسرائیل په لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې جوړوي. جانکاري خبریالان ته وویل د امریکا د حکومت نظر دا دی چې د اسرائیل نوي میشت ځایونه قانوني نه دي او په دې اړه د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره مخامخ وضعي خبرې کړې دي. په 2012 کال کې د یهودانو د میشت ځایونو د جوړېدو پر سر فلسطینیان په قهر سول او د سولې خبرې ورسره وځندېدې. اخو د امریکا په ملاتړ د سولې د خبرو تر پیل مخکې اسرائیل د شنې څرګندولو لپاره شپږشت فلسطینی سندانیان خوشی کړل. ریپورټونه څرګندوي چې د دغه کسانو له ډلې ډیرو د اسرائیلي ملکیانو په ګډون د خلکو پر وژنه اعتراف کړی و او یو شمېر هم هغه کسان دي چې له مشکوکو فلسطینیانو سره یې همکاري کړې وه. دا کسان پرون ناوخته له اسرائیلي زندانیانو زندانونو خوشی سول. اسرائیل ژمنه کړې ده چې 104 فلسطینی زندانیان په څلورو پړاوونو کې د سولې د خبرو له پرمختګ سره خوشی کړي. او روسي خبر هم ده چې د روسیې د تیلو سترې دولتي کمپنۍ روس نفت او د اذربایجان د انرژۍ دولتي کمپنۍ سوکار د تیلو او ګازو په برخه کې یو پراخ تړون لاسلیک کړ. دا تړون پرون د اذربایجان ولسمشر الهام الیوف او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په باکو کې لاسلیک کړ. یو اړخ هم تر اوسه د دې تړون جزئیات نه دی بیان کړي، خو د اذربایجان د انرژۍ په ډګر کې دا د روسیې له لوري یو ګام بلل سوی دی. تر اوسه د روسیې حضور په دې ځای کې کمزوری و. دا د دې محل خبرونه.
لا محمد قسیم سول عمل څخه مو د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د افغانستان متحده ایالاتو او هند استازي با په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه درې اړخیزه غونډه وکړي. جاپان د کابل پوهنتون د ساينس ته پوهنځي د نوي ودانۍ د جوړېدو لپاره څه باندې 8 میلیونه امریکایي ډالره مرسته وکړه. په روانه خبرونه کې د کابل چاپ مطبوعاته کتنه کوو او دا هم اوري چې په کندهار کې د اختر په څلورو ورځو کې لسګونه ترافیکي پېښې رامنځته شوي چې له امله 133 کسان مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان د ملي اولمپیک د کمیټې د امریکا سفارت په مرسته 2 تنه امریکایي روزونکي کابل ته را بللي ترڅو افغان ځوانان د یوې نوې ورزشي لوبې په برخه کې په مسلکي ډول وروزي. نور رپورټونه هم لرو. د خپرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوډې اچار.
پلاره دا رشوت خوره څه ډول رشوت خوري؟
داسې لکه مور چې د شوتله خوري.
تاسو آزادی رادیو اورئ. ټاکل شوی ده چې د کابل، نوی ډیلی او واشنگتن استازي د افغانستان پر وضعیت په درې اړخیزه غونډه کې سره یو ځای شي. په هند کې د امریکا سفیر په دې اړه په نوی ډیلی کې خبریالانو ته معلومات ورکړل او ویل چې امریکا په افغانستان کې د هند هڅو هرکلی کوي او هغه ستایي. د موضوع تفصیل د احمد شیور په رپورت کې.
یو شمېر هندي سرچینې خبر ورکوي چې د هند، افغانستان او امریکا استازي به راتلونکې میاشت درې اړخیزه غونډه وکړي. په دې غونډه کې به تر 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان پر وضعیت خبرې وشي. په هند کې د امریکا سفیر نانسي پاول د سیشن به پر سرګنده کړ چې دا خبرې به په سپتمبر کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ وشي. میرمن پاول زیاته کړه چې په افغانستان کې د هند ونډه ډیره مهمه ده او امریکا د افغانستان پر راتلونکي کې د هند پر نقش خبره ده. په نوې ډیلي کې د امریکا سفیر خبریالانو ته دا هم وویل چې په ځانګړي ډول پر راتلونکي کې د سوداګرۍ په برخه کې د هند برخه په افغانستان کې خورا مهمه ده او امریکا د دې هرکلی کوي. ټاکل شوی دی چې د 2014 کال تر پایه نړیوال محارب ځواکونه له افغانستانه ووزي. په هند کې د امریکا سفیر دې مسلې ته اشاره وکړه او ویې ویل درې سره اړخ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته یو ډول اندېښنه لري او غواړي چې د وضعیت د ښه کېدو لپاره خپل نظرونه سره شریک کړي. میرمن پاول بیا وویل واشنگتن له نږدې د افغانستان له حکومت سره کار کوي او دا هیله منه ده چې د امنیتي همکاریو د تړون په برخه کې به واشنگتن ډیر ژر له کابل سره یوې موافقې ته ورسی شي. د دې په وینا یو شمېر امریکایي او د نورو هیوادو پوځیان به په افغانستان کې پاتې شي او د افغان ځواکونو په روزنه کې به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. هند له افغانستان سره د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته نږدې $2 میلیارد مرسته کړې ده او د کابل او نوې ډیلي اړیکې تودې دي. د یو شمېر رپورټونو له مخې پاکستاني چارواکو تل د افغانستان او هند تودو اړیکو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. بل لور ته له رپورټونو سره سم ټاکل شوې ده چې په شاوخوا دوو اونیو کې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی اسلام آباد ته ولاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره په سیمه کې پر امنیتي مسایلو خبرې وکړي.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
تاسو زموږ غاکله ازادي رادیو او ری جاپان د کابل په هنتون د ساينس ته په هنځي د نوي ودانۍ د جوړېدو لپاره څه باندې $8 میلیون امریکایي ډالر مرسته وکړه. د دې ودانۍ د بنسټ ډبره د سې شنبې په ورځ د لوړ زده کړو د وزیر او په کابل کې د جاپان د سفیر لخوا کېښودل شوه. په دې اړه پام وکړئ له کابله د ناجي صافی رپورټ ته.
د لوړ زده کړو وزارت چارواکي وایي چې د جاپان په سر باندې $8 میلیون مرستو باندې به د کابل پوهنتون د ساينس پوهنځي د نوي ودانۍ د جوړېدو کار په 3 میاشتو کې بشپړ شي. د سې شنبې په ورځ د جاپان له سفیر سره په ګډه د دې ودانۍ د بنسټ ډبرې د خودلو په وخت د لوړ زده کړو وزیر عبیدالله عبید تمه وښودله چې جاپان به د لوړ زده کړو په برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکړي.
زموږ هیله دا ده څرنګه چې د جاپان هیواد مرستې په تیوري ولس کلونو کې په بیلابیلو برخو کې د پام وړ وي او تر اوسه هم له تحصیلي بنسټونو او د لوړ زده کړو په برخه کې ادامه لري، موږ له همکارۍ څخه مننه کوو.
د ساينس پوهنځي د نوي ودانۍ له جوړېدو سربېره جاپان له کابل پوهنتون سره د 100 بسونو مرسته هم وکړه. د لوړ زده کړو وزارت وایي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د همدې هیواد په مرسته د کابل پوهنتون په داخل کې د سړکونو د پخیدو یو پروژه هم پیل شي. جاپان په 1300 کلونو کې افغان محصلینو ته تحصیلي بورسونه هم ورکړي دي. د لوړ زده کړو وزیر ډاکټر عبید وویل چې د کابل پوهنتون او د طبي پوهنتون شاوخوا 200 استادان د ماسټرۍ او ډاکټرا د ترلاسه کولو لپاره جاپان ته تللي دي. په کابل کې د جاپان سفیر ریجرو تاکاهاشی وویل چې هیواد به له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. هغه وویل چې هیواد یې په 13 کلونو کې د لوړ زده کړو په برخه کې له افغانستان سره له 300 میلیونو ډالرو ډیره مرسته کړې.
موږ کوشش کوو چې د کابل پوهنتون سره ډېرې مرستې وکړو. په 13 کلونو کې موږ شاوخوا 30 میلیونه ډالر په دې برخه کې مرسته کړې او زموږ مرستې به جریان ولري.
جاپان له افغان دولت سره یو له لویو مرسته کوونکو هیوادونو څخه بلل کیږي. تېر کال د جاپان د توکیو ښار د افغانستان لپاره د مالی مرستو د نړیوال کانفرنس کوربه و چې د 10 کلونو لپاره پکې له افغانستان سره د 1.5 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه پکې وشوه.
و امریدل چې جاپان د کابل پوهنتون د ساينس ته پوهنځي د نوې ودانۍ د جوړېدو لپاره سباندې $8 میلیونه امریکایي ډالر مرسته وکړه.
ازادي رادیو ته وقفه نیسي.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban is serving a part of some force.
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
رحمت الله افغان د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼې کتلي او د مهمو مقالو ځینې برخې دراوروي.
کابل چاپ په نننۍ ورځپاڼو پاکستان ته د ولسمشر حمید کرزی د سفر او د افغانستان په سوله کې د پاکستان پر رول لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت ورځپاڼې لیکلي ولسمشر حمید کرزی د روانې میاشتې په پای کې پاکستان ته ځي. ورځپاڼه وړاندې لیکي نوموړی به له پاکستاني چارواکو سره د سولې پر بهیر او دو اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي د پاکستان په اړه د افغانستان حکومت په دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. یا د ورځپاڼه لیکي افغان حکومت پاکستان ته د ولسمشر حمید کرزی سفر ته ځانګړې لیوالتیا نه لري، ښایي د سفر ترسره او یا هم لغوه شي. دا لیکوال پاند د پاکستان په اړه د افغان حکومت په دریځ کې هیڅ کوم بدلون نه دی راغلی. د سرمقالې د لیکوال په باور افغان حکومت پاکستان ته رسمي سفرونه او له پاکستاني لوري سره لیده کاته هغه مهال اړین بولي چې مثبتې پایلې ولري. دا لیکوال د معلوماتو لمخې له پاکستانی چارواکو سره د افغان حکومت خبرې، پریکړې او تړونونه بې اغېزې دي او پاکستان تر اوسه له افغان حکومت سره پر یو تړون او ژمنې هم وفا نه ده کړې. لیکوال وړاندیز کوي که چیرې پاکستان ته د ولسمشر حمید کرزی سفر ممکن وي او پاکستان ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې د لاسوهنو له دغه راز کړنو لاس په سر کیږي او همدارنګه افغان حکومت ته په دې اړه پوخ تضمین ورکولای شي، نو ممکنه سفر به مثبتې پایلې ولري. ملی باور رسپانه لیکلی ملګرو ملتونو له پاکستان غوښتي چې د افغانستان په سوله او امنیت کې مرسته وکړي. رسپانه د بان کی مون لخلی لیکي له افغانستان د بهرنیو پوځیانو وتل به یوازې د افغان ولس او د حکومت لپاره نه، بلکې د ملګرو ملتونو او د سیمې د هیوادونو لپاره هم یو ننګونه وي. همدې ورځپاڼه په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې آیا پاکستان رښتینې همکارۍ ته ژمن دی. لیکوال خپلې پوښتنې ته ځواب ویلی ده او لیکلی دي افغانان د پاکستان صادقانه همکارۍ ته د شک په سترګه ګوري او باور پرې نه لري چې دا هیواد به په رښتینې توګه له افغان حکومت سره همکاري وکړي. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي نو لازمه ده چې په دې هیواد د نړیوالې ټولنې له لوري فشارونه راوړل شي. د سرمقالې د لیکوال پان له بل لوري بیا افغان حکومت د بی په پالیسۍ او تګلارې باندې چې تر لاس لاندې د چټکارونه وکړي تر څو پاکستان په دې وپوهیږي هغه څه افغانان هم کولای شي چې دوی کوي.
په کندهار ولایت کې د اختر په څلور ورځو کې لسګونه ترافیکي پیښې رامنځته شوې چې له امله یو سلو درې دېرش کسان مړه او ټپیان دي. د میرویس روغتون چارواکي وایي چې دغه ترافیکي پیښو زیات قربانیان ماشومان او تنکي ځوانان دي. محمد صادق رښتینی په دې اړه رپورټ لري.
دا د کندهار په میرویس روغتون کې د اجل واټ څنګه ده؟ دلته په تیرو څلور ورځو کې د ترافیکي پیښو شاوخوا یو سلو دروجش کسان راوړل سوي چې څلور تنه مړه او یو سلو نویشت تنه نور ټپیان دي. د دغه روغتون سر طبیب ډاکټر محمد قاسم وایي چې د ترافیکي پیښو د دغه قربانیانو زیاته برخه ماشومان او نوي ځوانان دي. د ډاکټر محمد قاسم په وینا ځینې کورنۍ خپلو ماشومانو او ځوانانو ته موټر او یا هم موټر سایکل په لاس ورکوي چې هغه د بې احتیاطۍ څخه کار اخلي او د همدې له امله ترافیکي پیښې رامنځته کیږي.
په دې تیرو درې ورځو کې څلور ورځې کې زموږ واقعات مریضان ډېر وو، مجروحین مو ډېر وو چې په ترافیکي حادثاتو تر ټولو زیات واقعات مو ترافیکي حادثاتو او نور د مینو د مرمۍ په واسطه چې هغه مجروحین وو هغه هم وو او ډاکټر صاحبان خپل په وظیفه حاضر وو. مریضان خدمات شوي دي چې له دې مشکل مو شوه او روغتون کې اوسنه وو.
د میرویس روغتون اجل واټ ته د ترافیکي پیښو راوړل سوي ډېرې قربانیان وایي چې د کوچنیو وسایطو په خاص ډول د موټر سایکل د ټکر او چپکېدو په پیښه کې خوږ او ټپیان سوي. د دوی څخه د ډېرو لاسونو او پښې مات سوي.
من محمد و بجوی د سار پر دغه باندې اوشتلم پر دخمه داست امریکایان سپره خمه واوشتم پر غلاس څوک نه پرې شو. نو بار چې زم دغه سولم چې داسې سړک ته اوشتم د کمپراک وو د کمپراک موټر ګاټ والی والا فزان نه پیدل چپسو یو ورسو یو
70 متسکل موږ د لیټ روانو په میلا باندې
موضوع دا رقم چې موږ سپیش روانو او دا خاصه پر موږ باندې د میلیور دو رینجر روانو چې وګوره باندې راکاش کی او رسته موږ کچې تا واوستل شو رسته بیا موږ سکل زوار شو پاغه بدل کی زموږ لاس مات.
خلک په کندهار کې د ترافیکي پیښو لامل د ترافیک پولیسو نه پاملرنه په ګوته کوي. د دوی په باور د ترافیک پولیسو لخوا ترافیکي قوانین تر ډیره حد نه جاملي سوي. او د بلی خوا د وسایتو چلوونکو ته د ترافیکی قوانینو د شودلو په برخه کې ډیر کم روزنیز کورسونه برابر سوي. خلک دا هم وایي چې په شار کې ترافیکی اشاره او څراغونه نسته چې د ترافیکی بینظمۍ مخنیوي وسی. د خلکو په باور کچيري د وسایتو چلوونکو په ترافیکی اصول او مقرراتو پوسی او ترافیک چارواکي په دې برخه کې له جدیت څخه کار واخلي، نو تر ډیره به د ترافیکی پیښو کچه راټیټه سي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمونږ غږ آزادی رادیو او ری دوستانو لکه څرنګه مو چې په تیرو خپرونو کې اورېدل چې د افغانستان د کرنې وزارت چارواکي وي په بادغیس ولایت کې د پستې د ځنګلونو د وهلو په اړه اندېښنه لري. اخوا بیا د کندوز مالداران او بزګران وایي چې سږکال دوی د پستې ښه حاصلات لري. له سیمې پې اجمل آریان رپورټ لري.
په کندوز کې د پستو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. پسته چې د کندوز له مشهورو پیداوارو څخه ګڼل کیږي، که څه هم هر کال مخکې له وخت نه د خلکو په واسطه هغه په غیر فنی توګه راټولېده، خو سږ کال بیا د کندوز د کرنې ریاست چارواکي وایي چې دوی د تیرو دوه کلونو را په دېخوا د پستې حاصلاتو راټولولو په خاطر یو لړ تدابیر نیولي چې د هغه په ترڅ کې د پستې حاصلات په سم ډول راټول شول. د کندوز د کرنې په ریاست کې د ځنګلونو او باغونو د ساتنې مدیر سید جمال الدین هاشمي آزادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې سږ کال دوی د 1400 کمیټو په جوړولو سره وکولای شول تر څو د ځنګلونو او د هغو د محصولاتو په سمه توګه ساتنه وکړي.
امسال متاسفانه ما تانستیم که توسط کمیته های جنگلداری اجتماعی، کمیته های جنگلداری مردمی، تعداد 16 کمیته ما ایجاد کردیم در ساحه جنگلات پسته.
سږ کال مو 1400 کمیټه د پستو د ساتنې لپاره جوړې کړې تر څو پسته په سمه توګه وساتل شي او راټول شي. زه ویلی شم تر 80% پورې پسته به د تیرو کلونو په تر زیاته شوی وي. د باغونو د ساتنې مدیر وړاندې وایي چې په تیرو کلونو کې به پسته مخکې له وخت څخه راټولېده چې د حاصلاتو کچه نه معلومېده، خو سږ کال دوی د سیمه ییزو خلکو او چارواکو په همکارۍ وکولی شو پسته ثمر ته تر رسېدو وروسته راټوله کړي. هاشمي وایي چې د دې معلومول ګران کار دی چې څومره پسته به سږ کال راټوله شوې وي، خو ویلی شي زرګونه منه پسته به سږ کال ترلاسه شوې وي.
بیش از هزاران سیر پسته جمع‌آوری شده دیگه. ما حاصلات پسته خود به توسط خود مردم جمع‌آوری میشه، توسط دولت نمیشه. مردم وقت
دقیق ارقام موږ په لاس کې نه لرو، خو ویلی شو چې سږ کال به زرګونه منه پسته خلکو د پستلو ځنګلونو څخه راټوله کړې وي. په همدې حال کې کندوز اوسیدونکي او د پستې پلورونکي هم وایي چې سږ کال پسته په ښه ډول راټوله شوې او وایي چې نرخ یې هم د تیرو کلونو په توپیر ښه دی. دوی همدارنګه وایي چې و کیلو پسته دا مهال له 6000 افغانۍ څخه اوچته پلورل کیږي.
پستې حاصلات نسبت نور کلونه سکل خده یو ارتقا کړی دی، قیمت یې مجکتل او بس. برادر جان هغه خلکو چې تاروس کو په پستو باندې ونی ورته قطه کولی د هشدار په عام شکل باندې خلکو به استغاثه کوله، هغه استغاثه او شکایت کم شوی دی.
کیا نور سره وو ته پسته او په 6200 درې سو اوس پیران 200 کم 6000 پسته چې تر راځي د دې ځخه کابل ته ځي، کابل څخه باندې هندستان ته ځي، هندستان څخه بیا ورپا او اول پسته پیرن. مثال خبرې په افغانستان کې ښکاری کې سرده پسته چې ده پیرن 5000 روپۍ اوس هم دلته خرڅېږي.
پسته زیاتره د کندوز، د علي آباد، خان آباد، امام صاحب او ځینو نورو ولسوالیو کې شته چې د چارواکو په وینا د اټکل له مخې به څه باندې 15000 هکتار ځمکې کې د پستې ونې کېنول شوي وي. د یادولو وړ ده چې پسته له ډېرې پخوا زمانې راهیسې بهرنی بازار لري او د افغانستان زیاته پسته هر کال بهر ته صادرېږي. اجمل آریان، آزادی رادیو، کندوز.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه د امریکا سفارت په مرسته دوه تنه امریکایي روزونکي کابل ته رابللي تر څو افغان ځوانان د وینې ورزشي لوبې په برخه کې په مسلکي ډول وروزي. دا لوبه چې واټر پولو نومیږي، هندبال او باسکټبال ته ورته لوبه ده، خو په اوبو کې ترسره کیږي. د افغانستان اولمپیک کمیټه په داسل کې دې لوبې د دوه هڅه پیل کړې چې د دې هیواد په مرکز کابل کې هم مناسب حوزونه نشته. په دې اړه نور رپورټ ګلمینه یوسف سي ورنۍ کوي.
واټر پولو د افغانستان لپاره یو نوې لوبه ده چې شپږ میاشتې کېږي د اولمپیک په کمیټې کې ورته فدراسیون جوړ شوی او اوس دا فدراسیون هڅه کوي چې یو شمېر لوبغاړي ورته وروزي. د دې فدراسیون مشر قاسم علي حمیدی په کابل کې د دوو امریکایي روزونکو لخوا د دې فدراسیون د لومړۍ روزنیزې دورې د افتتاح په مراسمو کې تمه وښودله چې د واټر پولو لوبه به په افغانستان کې مینوال پیدا کړي. ښاغلي حمیدی وویل چې امریکایي روزونکي به د افغانستان د واټر پولو د ملي ټیم لپاره دیارلس کسان وروزي.
دا لومړني کارونه دي چې موږ د دې ورزش لپاره په افغانستان کې کړي دي. هغه امریکایی روزن کی چراغلی ډیر پیاوړی روزن کی دی. دوی د امریکا لو واټر پلو فدراسیون راغلی او زړاډایم چې د دې روزنې په پای کې له دوی څخه دیار لستنه غوړه کیږي او د افغانستان د واټر پلو د ملي ټیم غړیتوب ترلاسه کوي تر څو موږ له مرز نه د باندې او ان تر دې چې په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړو.
واټر پولو، باسکټ بال او هینډ بال ته ورته لوبه ده چې په ډله ییز ډول د اوبو په منځ کې کیږي او د ګول کیپر په ګډون اووه لوبغاړي پکې ګډون کوي. په افغانستان کې د دې ورزش چارواکي وایي د دې لوبې لوبغاړي باید له فزیکي اړخه په پوره توګه ځواکمن او له لامبو وهلو سره سم بلد وي. د افغانستان د واټر پولو د فدراسیون مشر وایي د واټر پولو په برخه کې شپږ ټیمونه په کابل او دوه څانګې یې په بلخ او هرات ولایتونو کې دي چې په شخصي ځایونو کې ورزش کوي. خو هغه د ورزشکارانو د تمرین لپاره د دولتي ورزشي ځایونو له نشتون نه اندېښنه وښوده او له حکومت نه یې وغوښتل چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. په افغانستان کې د دې ورزش د فدراسیون چارواکي وایي چې واټر پولو شاوخوا 113 کاله پخوا په نړیوال اولمپیک کې شامله شوې. یو له هغه روزونکو چې له امریکا څخه د افغان لوبغاړو د روزنې لپاره کابل ته راغلی یو هم بهرام هجری دی چې ایرانی الاصل امریکایی دی. هجری چې یو ویش کاله د واټر پولو په برخه کې تجربه لري وایي غواړي په دې برخه کې درې اونۍ افغان ورزشکاران په مسلکي ډول وروزي.
موږ د امریکا له کالیفورنیا نه راغلي وو تر څو د افغانانو ټیم ته واټر پلو ور زده کړو چې په راتلونکي کې د نړۍ اتلان شي. ځکه کولی شم دا کار په کالیفورنیا کې وکړم او هغه ځوانان وروزم چې بلد نه دي. اوس کولی شم دا کار په افغانستان کې ترسره کړم. دا ځوانان ډېره لیوالتیا لري او غواړي اتلان شي.
په دې وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې نوې لوبې او ورزشونه دود شوي دي چې په ځینو کې یې افغان لوبغاړي ښه ځلېدلې دي. په دې لړ کې یوه هم د کرکټ لوبه ده چې په دې وروستیو کې یې ډېر مینوال پیدا کړي دي او ټیم یې هم په نړیوالو سیالیو کې ښه لاسته راوړنې درلودې. ګلمینه یوسفزۍ، ازادي راډیو، کابل.
اوس هم د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د شخړې موضوع. پاکستانی طالبانو اسلام آباد ته خبرداری ورکړی چې که د دوی ملګري اعدام کړل شخړې به په پاکستان کې زیاتې شي. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې څلور تنه په څو ورځو کې اعدام کړي. په دې اړه احمد شیبر رپورټ لري.
پاکستان غواړي چې راتلونکي اونۍ دوه وسله وال زندانیان اعدام کړي. پاکستانی طالبانو د حکومت دا پریکړه غندلې، ویلي دي چې دا د جګړې اعلان دی او له دې سره به شخړې زیاتې شي. د روټرز اژانس په وینا د پاکستان نوی حکومت په دې ډول غواړي چې دا څرګنده کړي چې له یاغیانو او مجرمینو سره جدي مبارزه کوي. د سن په ایالت کې د زندان یو مسول روټرز اژانس ته وویل د اګست له 6 تر 22 به د سکر په زندان کې څلور تنه چې خپل جرمونه یې منلي دي اعدام شي. په دې کسانو کې دوه تنه د لشکري جنګوي سنی ډلې دي. د زندان یو بل مسول څرګنده کړه چې یو به عطا الله اعدام شي چې مستعار نومې قاسم دی او بل به محمد اعظم پدر شي چې مستعار نومې شریف دی. د همدې چارواکي په وینا دغو دوو په 2001 کال کې په کراچۍ کې د علي رضا په نوم یو شیعه ډاکټر وژلی و او په 2004 کال کې په اعدام محکوم شول. طالبانو په شمالي او جنوبي وزیرستان کې خبرپاڼې خپرې کړې دي او په کې لیکلي دي که چېرته دا زندانیان اعدام شي نو دا د مسلم لیگ نواز ګوند له لوري د جګړې اعلان دی. وروسته تر دې چې د می په میاشت کې نواز شریف صدر اعظم شو د اعدام د سزا له لغوه کېدو سره یې مخالفت وکړ او د پاکستان د نوي صدر اعظم دا پریکړه د بخښنې د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو ډلو وغندله. خو پاکستاني چارواکي وایي د اعدام سزا د جرمونو د مخنیوي کلي ده او همداراز د افغانستان له پولیسو سره نژدې د هغو وسلوالو د مخنیوي لپاره مهمه ده چې له همدې ځایه په نورو سیمو کې خونړي بریدونه کوي. په پاکستان کې نژدې 8000 کسان په اعدام محکوم شوي زندانیان شته. په سکر کې د پولیسو مشر عرفان بلوچ د ټلیفون له لارې رویټرز رانس ته وویل د سکر د زندان شاوخوا یې امنیتي تدابیر نیولی دي او نږدې 50 پولیس او همدومره ملیشه د زندان ساتنه کوي.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری د خبرونه په دوهمه برخه کې دوونس پروګرامونه کور کله او د ګړې اچار خبريږي. خو اوس لسنی مې بجې کې دونکو دی محمد قسیم سولمل څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.